دا ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د سم لاسي د هدفي بریدونه چې د شورا بې رحمه بللي پای ته ورسیږي. افغان حکومت وایي د کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. دوستانو ستړي مشي دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې در سره شریکو. هرات تمزو په هرات کې تیر شپه یو ډیر درنه چاودنه شوې ده چې د غلطۍ په مرګ ژوبل سربیره د خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې، ودانیو ته ډیر زیان اړولې. تازه حال بل هرات نه مخلوق تر ټولو مسلو مخ کې پام کړی د دې سات خبرونه ده.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترین کورټ پر لویه لاره د ماین په چاودنه کې اوو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. تمه ده د استنبول غونډه په اپریل کې ترسره شي. دغه راز مسکو هم په پام کې لري چې د مارچ پر 13مه د افغان چارواکو په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ساتنه د غونډې کوربتوب وکړي. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونه کې اوري. د کندهار ترین کورټ پر لوی لاره د ماین چاودنې د شوز او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترین کورټ پر لوی لاره باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دی او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شفاخانې ته هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اعلامیه ته په اشاره سره وایي هدفي وژنی نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوهې لتړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوهې ته توافقنامې را وروسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنی زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندېدو غوښتنه وکړه. بلخوا بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو بیا تل دا ادعا رد کړې ده. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. دیر لستانه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل امنی قمندانې نن په ویلامې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لیږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلامیا زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوې ده. زموږ غلازه د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اینډ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بې وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینډ جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزاد اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 260 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 132 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته آزادي راډیو چپ کړي.
خبرنو مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرنو زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه وویل چې په دې هیواد کې هدفي بریدونه باید سملاسي بند شي او دا هدفي بریدونه یې بېرحمه وبلل، افغان حکومت وایي د دوحې له تړون وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دوی او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره هرات ته ځو. په هرات کې تیره شپه یا تیر ماښام یوه درنه موټری چاودنه شوې وه چې په مرګ ژوبلې سربیره یې د هغه سیمه چیرې چې چاودنه شوې ده په کې کورونو ته ډېر زیان اړولی دی. نن سهار هم په ماتو ګډو کې د ژغورنې عملیات روان و او دغلته د بندو پاتې کسانو لټون کېده. تازه حال به په دې اړه باندې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هغه د کورونا واکسین چې دوی ته رسیدلی دي هیڅ جانبي عوارض نه لري او همدارنګه شمنه کړي چې تر راتلونکي ونیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي. په تخار ولایت کې د جګړو له کبله د بې ځایه شوو له حاله مو هم خبرو که وختو. نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان جانسن اند جانسن واکسین تایید کړی دی. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه مه هیروي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نوري د منلو نه دي. د جمهور رئیس ویان رستیال د وخان مینپال وایي د دوحې له تړون وروسته افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بل خو بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچولې، هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بېرحمه وبلل او د سملاسی بندیدو غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه ته توافق نامې را ورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالی د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته د عاملانو د کاغلو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دې د رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره.
د هدفي وژنه او رامنځته شوي حالت مسئولیت اوس څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسئولیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیله دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. لکه مخکې چې مو وویل، تیر ماښام هرات مرکز د یوې درنې چاودنې شاهد وو. دغه چاودنې په مرګ ژوبلې سربیره شاوخوا ودانیو ته چې د خلکو د استوګنې کورونه دي دروند زیان اړولی دی. نن سهار مو داسې رپورټونه درلودل چې دغلته په ماتو ګډو کلام په هغه کسانو پسې لټون روان دی چې ګمان کېږي د کنډوالو لاندې به بند پاتې. همکار مې راسره په تماس کې دی، له ده به وپوښتم چې په هرات کې خپرونې ته ستړي مشي، په هرات کې دغه د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي که نه او وروستي تلفات څومره دي؟
بله، دغه عملیات پای ته رسېدلي دي او وروستیو تلفاتو په اړه هم ارقام چې کوم وړاندې شوي دي دا بېلابېل دي. د هرات والی ویلي دي چې 350 کنه ټپیان دي او 8 کسه وژل شوي دي. خو د هرات د اوزوی روغتون مشر عارف جلالی بیا ویلي چې نه، د ټپیانو شمیر 150 دی او د وژل شوو شمیر 9 کسه دی. خو هغه څه چې ویل شوي دا دي چې تازه چې دغه شپږ کسه وژل شوي یوازې د یوې کورنۍ دي. هغه کورنۍ چې اته غړي درلودل، دوه کسه ورنه ژوندي پاتې دي چې یو ماشوم پکې دی او شپږ کسه د یوې کورنۍ وژل شوي دي. د دې تر څنګ دغه پیښه چې د هرات د 14مې امنیتي حوزې سره شوي، دا د استوګنې ګڼ شمېر کورونه وران کړي دي، ویجاړ کړي دي، خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه موټر بم چاودنې شویل کېږي په یو فلانکوچ موټر کې، دا چاودیدون کې مواد ځای په ځای شوي ول او ظاهرا هدف هم دغه 14مې امنیتي حوزه وه. مسئولیت د تروس پر چانل دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا مسئولیت په طالبانو اچولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په درک په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په جګړو سره هغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په دې وروستیو کې چې کومې هدفي وژنې شوي یا کومې چاودنې شوي، تر ډېره په دې کې خپل لاسه ورکړل رد کړي دي. بله،
مننه کوو دوستانو. له هرات ولایت په موبخې د هرات د ولایت د تیر شپې د چاودنې په اړه مو وروستي معلومات واوریدل او پکې مو واوریدل چې شپږ تنه پکې د یوې اته کسیزې کورنۍ غړي وژل شوي چې یوازې دوه تنه تنې پاتې دي. افغان چارواکو یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. زیاتره دغه کورنۍ د یو شمیر ولسوالیو او د تعلقانو له څنډو د ولایت مرکز ته راکډه شوې دي او دا مهال په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم دولتي ادارې او نورې مرستندوی ادارې وایي چې یو اندازه مرستې کړې دي، خو کډوال وایي په هغه اندازه چې د دوی اړتیا ده او د دوی ستونزې دي مرستې ورسره نه دي شوې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کې به غوري ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شش مون بجه کې ما ورسته هیڅ نه نه خونه بم باشه خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو چیزی کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم داولین مې اول
شپږ میشته کېږي چې زه له خپل سیمه څخه بې ځایه شوم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوه دی، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یا دې له موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووژني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي.
اینا حتی دیقانکار و مالدار هستن، عموما اینا متضرر هستن، رفتن نمیتونن به خانهشان.
در طول کروندگر و مالدار دی، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځایه شوو کورونو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري. اوس هم کرونا او په وړاندې د واکسینو مسایل. افغان حکومت وایي استرازینکا یا کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی او دوی عملي کوي هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 6% وګړو ته د دوی په وینا د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د دغه واکسینو تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی او لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوند دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کومه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 40,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو، چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څیړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څیړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي، او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مالا نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی، چې هند د خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په نړۍ کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته یې دوه ستنې کیږي یا دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزې کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې هم ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کرونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لورې د دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1.5 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوز ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدی شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لورې هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12 خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحدو ایالاتونو کې د جنوري لمیشتي را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لږې وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادی فعالیتونه هم بیرته پیل شوی او بندیزونه نرم شوی دی. خو روغتیایی متخصصان وی تر تو چی لا دیر خلق واکسین شوی نوی باید بندیزونه کم نشی، زکه چی ده بندیزونه لنرمی دو سره ممکن وایرس بیا دیر شی. په اروپا کې چې د کرونا ضد واکسین تطبیق ډېر رو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. په دې لویه وچه کې د کرونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کرونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سره لدی چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبارونه خراب کړ او حتی ځینې خلک یې نیستۍ ته کېنول، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمنۍ ډېرې شوې. په داسې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بافت دی. په اړه یې عصمت څاروان تفصیل اوري.
د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 30 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 40 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلن دی او که په 2016 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه خیریه مؤسسو ته نه وای بخښلې، شتمني به یې ډېر مخکې تر 30 میلیاردو اوښتې وای. بافت یولس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت 15 لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 9 نوي به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندی دل دی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت شو. په افغانستان کې 4:30 بجې دي. په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو دواړو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته کړې دي. د کندهار ترینکوټ پر لویه لار د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل چې په دغو کسانو کې 3 تنه وژل شوي چې 2 نارینه او 1 ماشوم دی. 4 نور په دې پیښه کې ټپیان دي چې 3 تنه ماشومان او 1 ښځه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار ولایت کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت پر ټویټر نن لیکلي چې دغه طالبان تیره ورځ د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 4 تنه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د کابل امنیه قمندانۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ د نشوتو خبر ورکړی. فارس خبري اژانس ویلي چې سرحدي غزمي د مارچ پر 12 د هرمز اهلي ښار ته نږدې یو کس چې ادعا کوي قاچاقورونکی و په کښتۍ کې دننه پټه وژلی. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه پارولي. پر سرحدي پولیسو یې یرغل وروړی او یو شمېر سرحدي ساتونکي یې ټپیان کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کیک بوکسینګ سلويختم پړاو سیالي نن په هرات ولایت کې ترسره شوه. د هرات د بدني روزنې ادارې سرپرست احمد جاوید رسولین ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو ورځنۍ سیالي د ولسوالیو د فعالو کلبونو ترمنځ د تنکۍ ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوه چې 100 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د خاغلی رسولی په وینا د دې سیالیو د ترسره کولو هدف د کیک بوکسینګ ورزش وده او په هرات ولایت کې د بنسټیزو پروژو ملاتړ دی. په هرات کې د کمال خان بند د پرانستلو په درشل کې د وښو ساحلي لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 5 لوبډلو 6 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قاریزاده وویل د دې سیالیو له پیل څخه هدف په دغه ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو نمانځنه او د غوره څیرو پیژندل دي. د نوموړي په خبره په دې ورځنیو سیالیو کې 10 غوره لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د جنوبي افریقا خزینه لوبډلې له هندي لوبډلې 3مه لوبه وګټله. د جنوبي افریقا او هند خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو 3مه لوبه نن افریقا لوبډلې وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو لړۍ د رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه پیل شوې وچه. په لومړۍ لوبه کې افریقا د 2 وکټو په توپیر هند ته ماتې ورکړې وه. دویمه لوبه هند وګټله خو درېمه لوبه چې د مارچ په 14 نیټه ترسره شوه افریقا خزینه لوبډلې پکې هند ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به 3مه لوبه د مارچ میاشتې په 16مه نیټه او وروستۍ هغه به یې د همدې میاشتې په 18مه نیټه ترسره شي.
دوستانو له ازادي رادیو څخه مو څو سپورتي خبرونه واوریدل. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ خبرونه او ریپورتونه ازادي رادیو .com چې زموږ ویب پاڼه ده هلته کتلی او لوستلی شي. ولیس پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاندې څنګه مه هېروي.
حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویل چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبریالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروېخې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمېر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره ګزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزېږي. نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب خراغلاس ازادي راډیو ته
سلامونه کوم. وده
لومړی پوښتنه ستاسې د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی ځینې من خبریالان هېواد پرېږدي او بهر ته.
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې دغه نوې ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسېږي؟
دغه وضعیت لامل کېږي او باعث کېږي چې زموږ هغه لوپه دیموکراسي او ولسواکي چې ده هغې ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي پلارونه او ځینې اساسونه لري. نوې اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو لپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلواتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه ورسره په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پرېکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي داوی په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پرېکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پرېکړه ده. مونږ په دغه شخصي پرېکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت دپاره اغېز اچوي او نورو خلکو دپاره دا څه معنا لري؟ که دغه مونږ شخصي پرېږدي یا د قوانینو په ټکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کم مدیر او یا کم د رسنه و خواهان درست یا تصمیم نیسی چه خزینه کارتون که باید خپل کار پریدی او دیدن او روستا بیابل خزینه خبریال استخدامی گی نه نوز فکر کنم ده اساسی قانون همون ده اساسی قانون هر خلاف ده. استون ده ده چه مون وضعیت خیرو او مون ده توانایی هم دارنگه مون ده اغا دید او لیدلوری پر اساس ده سیرنه ترسرکی گی مون حق نلرو چه مون چه اخپل اغا برداشت او اخپل اغا دانش چه ده نورو تا تحمیل وکو که مون وظیفه پریکتو که مون کار پریکتو که مون ایوات پریکتو نو دا پا دی مانا چه دا نورو خلق ده پارا چه دوی غواری پرسانه که کار وکی نور خزینه خبریالانو ده پارا چه دوی غواری خپل کار شروع وکی دوی باندی بد اغیزه لری دا مخپل ده قوانین پر خلاف کرده مون دا غاق نلرو.
خلوتگر سیب پا افغانستان که ده خبریالانو و نورو مدنی فعالانو پرورانده تاوتری خواله دا سن محال زیادی گی چه پتوله که ده سول خبری روانی دی او سول پتوله دنیا که سول اغا مفهوم و معنا یعنی دی روخنایی را تک اما دل تا ساحه و رست تربل تنگی گی ولی دا سی کی گی آیا دا سی دا چه ده سول پناما باندی حق لاست را اوڑنی چه پا تیر شلو کلونو که پزانگی دول ده بیان ده ازادی پا برخه که ترلاس شویلی و گواخ سر مخی دون کی دی؟
متاسفانه پا افغانستان که هر خزخت آندارنگ هر حرکت چه کی گی بیادغا حرکتون و خزختون خپل دشمنان هم لاری من سول ده پار هم دیر دشمنان ده دا دشمنان نه یوازی مون ده سول دشمنان دی متاسفانه مون ده اغلا سراولان دشمنان هم دی چه پا ورسته دو لسیزو که مون ده پار اصل سوی ده دا ده سول خبر سول مون نیاز ده مون ده ارتیا ده هر افغان ارتیا ده مون باید پا اغا وضعیت که جوان وکوی چه اغا وضعیت ده سول پنامه یادیگی خو متاسفانه دا اغا وضعیت که رسیدل بیا پا افغانستان که دا یو دیر ستونزمن مساله ده امون دشمنان ده خلق و دشمنان ده دغا خوازه اختارم دارنگه ده دغا عرکت با پبهانی وین کارونه که ایچه دا ده سول ده پاره مخالفت دی امون دشمنان بیا دغا محال چه مون سول ده پاره کوشش که و تلاش که و هم دارنگه ده اغا دول سیزو دلاسترانه میده حفاظت تا خاطر کوشش کهو نو زین کسان دی زین دلی دی چه هم ده سول ده پاره هم دارنگه هم ده اغا لاسترانه ده حفاظت ده مخالفت پا دول ده اغا مسئله بنده بیادوی زین کارونه کهوی ترورونه کهوی زینه مونگ کسان وجنه مونگ خبریالان وجنه مونگ مدنی طولانی کسان وجنه چه هم مونگ سولی تا و نرسیگو هم دارنگ داره مونگ لاسترولانی چه ده آغا هم باید ارز و نشی
که چیره هدف داوی چه او داس سول رازی چه حقا که بیاد خبریال راتون که یا ده بیان ده ازادهی راتون که داسی و سپتوله که بیاد خلکو ده پاره چه پا اوس محال که پا رسانیو که یا ده بیان ده ازادهی پا برخه که کار کهی یا ده دی برخه فعالان دی سمره بیاد دی زمینه برابری که چه حقوی زان سانسور کی
یاو مسئله داده چه ننانای وضعیت که هم دارنگه پا ننانای نرهی که هر مفهوم خپل طرف کلاسیک یا پخوانه تعریف یا پکی توپیر را غلی دی پا هر مفهوم که در اغا اجتماعی مفاهیم یاوی هم سوله ده سوله یوازی ده جنگ ختمیدل نده سوله یا وضعیت ده چه پا اغا وضعیت که باید جکره نهی او پا اغا وضعیت که باید اغا اساسی حقوق ده وگر رو ده پار تعریف وشی او موجود وی یاو ده اغا اساسی حقوق که ام اغا ده بیان ازادی ده ام دارنگه ده رسنه و ازادی ده زه فکر کام که امون دشمنان وضعیت ده اغاسی تعریف کهی چه یا سول یا ده بیان ازادی ده پخپلا ده دوی یو نیرنگ ده دوی یو فریب ده زه فکر کام مون سول تا ارتیال رو او سول مون حق ده 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 حق پخاطر باید مون مبارزه وکو او درشان مبارزه وکو چه ده مون بیا اساسی حقونه چې دا هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي. او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدود نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او مونږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې مونږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
هیله ده، مهرباني.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطحه نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره اږدي او کري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ یې روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
کب چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بېخي زیاته شوې ده. نو تیر کلم چې مونږ د هغه ولیدو، انډیکس ولیدو، کم فهرست مو چې ولیدو، په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح، ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې مونږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینو، نو عمده دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپل کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو اخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول، خیر د موږ به وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نک دي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کېدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښت خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وی ونی پکی نو دلته به اکسیجن بم ډیری دلته به ډیر زیات سیلابونه ناراضی دلته به هوا پاکی دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه ای. زما په نظر باندې یو علت خدا کې دا سی چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري شار ترازی یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګی کښېنول سي دغه سمه پالنه ونه سي او هغه بیرته وچ سي د منځه لاړ سي نو یو قسم خلک بې تفاوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګی کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وې ساتي دا به د دې لامل سي چې هغه ونه
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثر ځوانان چې وګوري په ذهن کې راور ګرځي نو دای دومره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یادې نافهمي وجه یادې د سل مشکل دلته لري کنه نو اوس هم که غواړي دا خلک توسي نیالګي نو دغه د لوستو ځوانانو نه پکار ده دغه ځوانانو ته پکار ده دغه راوځي دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي په دې غونډو باندې وګرځېږي ونه کښېنوي نو دغه نه به ورو پر دانو خلک نه زده کړي نو که داسې په خود تاسو خو نه زم نارې تم نارې نو ما ته په یغو څه وروښیو خبره باندې نه کېږي عمل کېږي نو دغه کوم ځوانان سي وس لري یا لوستې دي یا دغه خبرې کې سي چاپیریال دا شی ده یا همدغه په لاس کې دا موضوع دوی که وغواړي دوی د راوځي دوی نه به نور ځوانان زده کړي که تاسو خبرې باندې نارې وایي نو څه چې ما ته ځان عمل نه خو بلته یې نه سي ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کېنږدي نو یو وخت به خپله دوی په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د ځای دی وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري نو دې کې ته به ورسېږو نو سې نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري نو بیا به مرغان ته وایي سراسي لپه کې ځای دی راوښي دا به نتیجه وي. اوس مو دا خو ګورم عموما خبر ده سې سړی زړه ډېر یادوان اوبه سره یاد شینوال سره ارامېږي نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شای لاس نه زموږ ته زړونه به نه ارامي کېدای شي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شپې څښي نو هغه د کېناستل نه خوند به نه اخلو هوا صفایی دا شان خویا ور نه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږ دی وی پالي سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي دا به یې یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وایي دا دغه ونې ما کښېنولي دي د هماغه همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړي چې زه هم باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 2 یا 3 سوی د اوس حالت او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوی ده نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادام ونې کښېنولې نو زه ورنه رالم دلته کابل ته خو دویم ځل چې زه ورغلم داغونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوي چې دا ګورمه واړه واړه نیالګي کښېنولي وه اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 او 15 جګه سوې ده همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي دغه خپله نیال کېنول دا داسې یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي ځوانان دی چې دغه هیواد روزي ځوانان دی چې نیهالونه کښېنوي نو که چیرې دا ځوانان دوی نیهالونه کښېنوي بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامېږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نیهالونه کښېنوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې دي هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیژن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیژن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپې، که غرونه، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوي بوشکې، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوي غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو. هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي. دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې چې ورستی سوي، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعرونه کوو. که اوس هم هماغه د اشعرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه هغه په بازار کې خرڅیږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کې نه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.